آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگټن سټوډیو ده زه خلیل خانم. افغان حکومتي چارواکي وایي چې په قطر کې د بین الافغاني ناستې جزئیات لا تر اوسه د دوی سره نه دي شریک شوي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د قطر په مرکز دوحې کې د قطر او د جرمني په کوربتوب بین الافغاني ناسته جوړیږي. افغان چارواکي وایي چې له دوی سره د دې ناستې جزئیات نه دي شریک شوي. خو د ولسمشر بیان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هیله وښوده چې دغه ناسته او د نړیوالې ټولنې هلې ځلې لامل به سي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل سي.
په قطر کې چې دا غونډه را روانه ده وهم او اتم د جولای د یو آلماني نهاد چې یو معتبر نهاد هم دی یو په دیارسې کې کار کړی دغه لخوا دا غونډه جوړه شوی دی او په دې کې بعضی افغانان ګډون کوي چې موږ جزئیات نه لرو خو هغه افراد او اشخاص خپل شخصي ظرفیت پر اساس باندې دوی دعوت شوي دي او دا نهاد دغه کسان دعوت کړي دي او دوی به ګډون کوي.
د راپورونو پر اساس په دغه ناستې کې نږدې 60 تنه برخه اخلي او د غونډې ایجنډا به د ناستې په لومړۍ ورځ وټاکل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي امریکا به له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو تر توافق وروسته هم په دغه هیواد کې ډیر قوي استخباراتي حضور ولري. ښاغلی ترامپ د فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې ویلي چې ویلي غواړي له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي او ډیر سرتیري رایستلي هم دي، خو زیاتوي چې د امریکایي سرتیرو د نشتوالي په صورت کې اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د تروریستي حملو د کولو د مرکز په توګه استفاده ونیسي. ولسمشر ترامپ وویل کچیري امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي، واشنگټن به په افغانستان کې قوي استخباراتي حضور ولري. هغه وویل
I would leave and will leave. We will be leaving very strong intelligence, far more than you would normally think. Because it's very important. And we can
موږ به په افغانستان کې ډیر قوي استخباراتي حضور ولرو، ځکه چې دا ډیره مهمه ده. خو موږ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی هم راوستی دي. امریکا دا مهال د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې 9000 سرتیر لري چې د ماموریت عمده برخه افغان سرتیرو ته سلام مشورې ورکول او روزنه ده. د اروپایي اتحاد د ډیپلوماسۍ مشرانو فرانسې، جرمني او برتانیې د سه شنبې په ورځ ویلي چې دوی د ایران هغه په هغه پریکړې سخت اندېښمن دي چې د یورانیمو د غني کولو د کچه د حد نه وشتي. دغو مشرانو پر ایران ټینګار کړی دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس د یورانیمو د غني کولو کچه د زیاتېدو پریکړه بیرته واخلي. د دوشنبې په ورځ ایران اعلان وکړ چې د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ ټاکلي حد زیات یورانیم غني کړي او دا مسله د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې هم تایید کړې ده. ایران دا پریکړه لاغه ورسته وکړه چې واشنگټن د دې موافقې څخه ووت او پر ایران د ایران پر تیلو او په واردولو بندیز او دغه راز د هیواد په اقتصاد هم سخت بندیزونه ولګول. ایران د دې خبرداري ورکړې دي ترڅو چې د دې موافقې پات غړو برتانیا، چین، فرانسا، جرمني او روسیا د دې بندیزونو مخه ونیسي او په خاصه د تیلو په خرڅولو چې کوم بندیزونه لګول شوي دي دغه لري نسي او نو د اټومي موافقې د نورو مادو به هم تیر سي. د امریکا د بارنو چار وزارت د بلوچستان د خپلواکۍ ځواک بي ال اي چې د پاکستان د ازادۍ د پر د څو کلونو راسي وسلواله مبارزه کوي د تراګرو په لیست کې تور لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بارنو چار وزارت اعلان کړ دی چې هغه د بي ال اي ډله د تراګرو په تور لیست کې شاملوي او د دغې ډلې سره هر ډول ورکړه راکړه به غیر قانوني وي. د امریکا د بارنو چار وزارت اعلامیه لیکي چې بي ال اي یو وسلواله ډله ده چې په بلوچستان کې پوځیان او ملکیان په نشه کوي. د امریکا د کانګرس یو هیئت کامرون ته په سفر تللی او هلته به لکه د شرط د یاغیانو او د کامرون د حکومت ترمنځ د مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې ده. خبر تفصیل په دې رپورت کې اوري.
دا دوه کال کېږي چې د کامرون په لویدیز کې خلکو چې په انګریزي ژبه خبرې کوي د خپل ملک د حکومت نه چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي د جدایي مبارزه پیل کړې ده. په دغه دوه کلنې مبارزه کې تقریبا 2000 خلک مړه او په 100000 نور د خپل کورونه وتلو ته مجبور شوي دي.
او په لیبیا کې د ماجرونو په یو مرکز هوایي برید شوی دی، لسکونه کسان پکې مړه شوي دي او زخمي شوي دي. د اژانس فرانس پریس اکاس ویل دي چې څو تنو جسدونه لیدلي چې په دغه مرکز کې پراته دي او امبولانسونه لیدلي دي چې د پیښې ځای ته روان دي. د دغه مرکز چارواکو خلیفہ افتار وسوال ډله په دې برید تورن کړی ده. دا خبرونه
خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونی لمړی رپورت جرمنی په رسمي ډول ومنله چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه به بین الافغانی غونډه د جولای د میاشتې په اوومه او اتمه ترسره شي جرمنی او قطر دواړه هیوادونه د دې غونډې کوربتوب کوي افغان حکومت بیا وایي چې د دې غونډې له جزئیاتو خبر نه دی نور تفصیل د رحیم ګل سروان په رپورت کې واوري
د قطر پلازمینه دوحه به ډیر ژر د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغانی ناستې کوربه وي دا ناسته د جولای په اوومه او اتمه ترسره کیږي روسل هغه چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر ولیکل چې د جرمني او قطر نه مننه کوي چې د جولای په اوومه او اتمه د بین الافغانی ناستې کوربتوب کوي او خلیلزاد دا هم ویلی چې دا ناسته د سولې د چوکاټ د څلورم اړخ یو مهم عنصر دی لږه ټویټ وروسته جرمني هم دا نیټه ومنله د جرمني استازي وویل چې دوی او قطر د دې ناستي کوربتوب کوي افغان حکومت وایي چې د دې ناسي له جزئیاتو خبر نه دي
قطر کې چې دا غونډه را روانه ده او ما واتم د جولای د یو آلمانی نهاد چې معتبر نهاد هم دی یو په دې ارسته کې کار کړی دا غل خو دا غونډه جوړه شوې ده او په دې کې بعضی افغانان ګډون کوي چې موږ هم د جزئیات نه لرو خو هغه افراد او اشخاص د خپل شخصي ظرفیت پر اساس باندې دوی دعوت سوي دي او دا نه هات دا کسان دعوت کړی دي او دوی به ګډون کوي
زلمی خلیلزاد د ومزل لپاره په دوحه کې له طالبان سره د سولې د خبرو په مذاکراتو بوختو ځینو شنونکو دا ځل مذاکرات مهم او پریکړه کوونکي بلل سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا په ټولو اړخونو فشار راوړی ترڅو د سولې د خبرو دا لړۍ یو ځای ته ورسوي
امریکایان د شپږو پړاو مذاکراتو نه دی خسته شوي او حتی د طالبانو سره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېده اوس د وم راون مذاکرات یا وم دور مذاکرات د بد امریکایانو ولسته د امریکایي ولسته خپل ولسمشر ترامپ ته او د امریکا خارجه وزارت ته ځواب ورکړي نو بنان کوښښ تا کېږي تر څو امریکایان یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي او دغه مطلوبه نتیجه په دې معنی باندې چې په راتلونکي نږدې وخت کې یعنی راتلونکي اونۍ کې د افغانانو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ یو مناسب برابرېږي
د توحید بین الافغانی ناسته په داسې حال کې د ایریږي چې تر دې وړاندې د اپریل په میاشت کې دا ناسته تنظیم شوې وه خو هغه وخت د افغان حکومت له لوري د 2500 کسانو د پلاوي د لیږلو په سر وځنډېده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنو ریدونکو مخکې مو په رپورت کې هم واورېدل چې د جولای د میاشتې په اوومه او اتمه د جرمني او قطر هیوادونو په کوربتوب د افغانستان د لپاره غونډې جوړیږي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هرکلی کړی او افغان حکومت ویلي چې په راتلونکي غونډه کې ګډون نه کوي خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری یو غړي حاجي نیر محمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته د روانې غونډې په اړه
تاسو پوهی چې د دوه کې چې کومه غونډه کیږي هغه چې کومې دعوتنامې خلکو ته لیږلې دي هغه په شخصي بنا باندې لیږلې دي لکه د سولې د شورا یا د کوم سیاسي تنظیم یا د کوم نهاد یا د حکومت په نوم نه دي نو دا کوم خلک چې دلته راځي هم د دوی د حیثیت د شخصي حیثیت په حساب باندې دوی پکې برخه اخلي نو په دې کې که څوک داسې خلک هم وي چې هغه په حکومت کې وظیفې ولري یا د حکومت په دغه څو مهمو ادارو کې ځای ولري خو لکه هلته چې راځي خو دوی دعوت شوي دي په شخصي حساب باندې هلته برخه اخلي که دوی خپل د حکومت نظر وړاندې کوي یا څه کوي هغه دوی خپل کار دی د حکومت سره مهمه چې حکومت د اعضاو خبرې نه کوي او د حکومت خبرم صحیح ده چې حکومت پکې برخه نه اخلي ځکه د افراد برخه
سره لنږدې کار کوي غړیتوب لري حتی په ځینو غونډو کې مشري بيخي په غاړه وه طالبان د سولې عالی شورا ته په کوم نظر ګوري
تر اوسه پورې خو هغوی د سولې عالی شورا هم د حکومت یو اورګان ګڼي نو په همدې وجه باندې د حکومت د سولې عالی شورا په اساس باندې اگر چې په مسکو په یو غونډه کې چې مشري ما کوله په وروستي ځل څو میاشتې مخکې هغه کې برخه اخیستې وه خو هغه لکه یو کنفرانس و چې د څو ملکونو نمایندګان هم پکې وو او طالبانو نمایندګان هم راغلي وو موږ د سولې عالي شورا نه تللي وو هغې مشري ما کوله بیا وروسته دوه غونډې چې مسکو کې وشوې په هغو کې بیا لکه د سولې عالي شورا نمایندګي نه وه نو په دې لحاظ باندې اوس هم تر اوسه پورې خو چې کله دوی د سولې عالي شورا د دولت یو جز وګڼي خو د هماغه دوی اصولو چې خبرې نه کوي.
نو اوس چې د سولې د عالي شورا په خوا کې حکومت د دولت په چوکاټ کې یو بل وزارت هم جوړ کړو، د سولې عالي شورا به اوس په کوم موقف کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي؟
نو زه خو داسې فکر کوم چې دا یو خو دې پورې اړه لري چې د دولت تصمیم څه شی دی، آیا دا وزارت جوړ کړی دی چې نور ټول ادارې هغې پورې مربوطه وي. نو بیا یقینا چې د سولې عالي شورا نور هم زیاته د دولت په چوکاټ کې راځي، نو بیا اوس وخت کې بیا طالبان هم دا حق لري چې وایي دا دولتي ارګان دی، لکه څنګه چې موږ دولت سره خبرې نه کوو دې ارګان سره هم نه کوو. او که چېرته داسې وي چې هغه د دولت مربوطې خبرې دوی د دغه د لارې نه وکړي، د خپل دغه وزارت د لارې نه وکړي، او نور د سولې کار چې په مجموع کې د یعنې هغه خلک هم د ملت خلک چې هغه په حکومت کې نه دي یا هغه خلک چې هغوی په اپوزیشن کې دي یا سیاسي دغه دي، دا ټول د ملت خلک دي، دا ټول ضرورت لري چې سوله وشي. او د دې دپاره نو یقینا چې دغه د سولې عالي شورا موقف نور هم دې خواته ځي چې هغه د یو دولتي ارګان نه دی، هغه د ملت یو ارګان دی. او بیا د هغې د مخې نه طالبان هم زه فکر کوم دا بانه دا ورکه شي چې وایي موږ د دولتي ارګان سره خبره نه کوو. نو دولت دغسې د خپل کار لپاره کله کله داسې اقدامات کړي دي، هغه خو تر کوم ځای د سولې عالي شورا پورې اړه لري. زه یقین لرم چې که دولت خپل ځان جدا کړي د سولې په وزارت په چوکاټ کې، نو د سولې عالي شورا د حیثیت د یو بېطرف ارګان په حیث دا بیا په خپله تثبیت کېږي.
بله، د افغانستان د سولې په تړاو راتلونکو غونډه چې د جرمني او د دوه وادونو په قربتوب تر سره کیږي څه تم اورنه لري؟
زه زه خو لکه دا وایم چې لکه یو دغه بس ما چې طالبان ویل موږ حکومت سره خبرې نه کوو، حکومت ویل چې نه د دې ټولو دغه لیک د سولې د خبرې په دنیا کې ارزي چې حکومت به کوي، او چې داسې یو منځوی لاره ورته پیدا شوه او په دې باندې دواړو طرفو موافقه کړې ده. یقین لرم چې د بل خوانه د طالبانو او د امریکا خبرې یو نتیجې ته داسې معلومېږي چې رسېږي. نو دا پړاو به یو څه زیات نسبتا د سولې ته موږ ورنږدې کړي، په هغه صورت کې چې لکه دا داسې یو پړاو وي چې لکه بین افغاني مذاکرات چې هغه کې حکومت نمایندګان که مستقیم نه دي خو د حکومت خلک دي، خو غیر مستقیم همداسې د نور ولس د طالبانو، یقینا چې د دې کې یو نتیجې ته انشاءالله ورسېږي.
مننه چې سب کورم ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د طالبانو په خلاف د اعلانونو د بندولو په اړه رسنوی ته د طالبانو د یوې اونۍ ضرب الاجل تیره ورځ پای ته ورسید. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو له ګواښ وروسته امنیتي ارګانونو او د رسنیو استازو په دې اړه سلا مشورې پیل کړې تر څو د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتنې لپاره اړین تدابیر ونیسي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې امنیتي ارګانونو د یو شمیر رسنیو امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
په داسې حال کې چې رسنیو ته د وسلوالو طالبانو د یوې اونۍ ضرب الاجل تېره ورځ پای ته رسېدلی، د افغانستان حکومت وایي چې د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتنې لپاره یې اقدامات پیل کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې حکومت رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه اندېښنه لري او په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو په ګډون د یو شمېر رسنیو له استازو سره سلا مشورې پیل کړي دي.
نه تنها حکومت افغانستان بلکې په تاییدین ما ای تاییدا محکوم کردن،
نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې زموږ متحدینو دا ګوا غندل دی او هڅه یې کړې چې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو کار وشي. پرون د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې دا موارد مطرح شوې دي. د افغانستان حکومت د رسنیو اړوند بنسټونو سره تفصیلي بحثونه کړي. زه نه غواړم چې اوس یې د جزئیاتو په اړه خبرې وکړم، خو په کمیټه کې دا ټول مسایل مطرح شوي او هغه څه چې د حکومت مسؤلیت دی هغه هم پکې یاد شوي دي. ښاغلی صدیقی څرګنده نه کړه چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره څه ډول امنیتي تدابیر نیولی دي. تیره ورځ د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی په یو بیان کې له حکومت څخه وغوښتل چې رسنیو ته د طالبانو د احتمالي ګواښونو د مخنیوي په وړاندې د خپلو اقداماتو په اړه معلومات څرګند کړي. د دغه ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د یو شمېر هغو رسنیو امنیتي ارزونې لپاره اقدامات پیل کړي چې په کتبي او یا شفاهي ډول د طالبانو لخوا ګواښل شوي دي.
هغه
وویل دوی یو شمېر رسنیو ته راغلل او خپله امنیتي ارزونه یې وکړه. د دې ارزونې اساسي دلیل دا و تر څو د رسنیو د بنسټونو د امنیت کمزوري ټکي معلوم کړي. نور هغه څه چې له رسنیو سره د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د رئیس د ژمنې پر اساس ترسره شوي دي، دا و چې دوی په کابل او له کابل څخه بهر ټولو امنیت قمندانیو او د ملي امنیت ریاستونو ته په کتبي ډول هدایت ورکړي چې رسنیو ته له استخباراتي او امنیتي پلوه خپل پاملرنه زیاته کړي. ښاغلی خلوتګر وویل د دغو اقداماتو په نتیجه کې تر اوسه کومه جدي امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او هیله یې خوده لکه څنګه چې ملګرو ملتونو او په کابل کې د یو شمېر هیوادونو استازولیو په دې برخه کې له طالبانو څخه د بیا غور کولو غوښتنه کړې وه. طالبانو هم خپل دریز بدل کړی وي. وسلوالو طالبانو تیرونۍ د چنګاښ په درېیمه په یوه اعلامیه کې یو شمېر رسنیو ته ګواښ کړی که په یوه اونۍ کې د دوی پر ضد تبلیغات بند نه کړي نو د نظامي هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب ترڅنګ له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر خپلو سرګرو او نظامی بنسټونو نظارت وکړي تر څو د ځان په ګټه له رسنیو څخه استفاده ونه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او د همتو نړیوال رپورټونه. د واشنگتن او تهران ترمنز د لفظي شخړو په دوام د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې ایران له اور سره لوبه کوي. ایران د نړیوال اټومي سند برخلاف زیات یورانیم بډای کړی دی. نور معلومات زموږ د همکار سمیع الله جلال زتخواوري.
وروسته له هغه چې ایران اعلان وکړ د 2015 کال د نړیوال قرارداد تعهدات یې مات کړي او په ټیټ غلظت د یورانیمو د تولید له کچې واوښت، د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وویل دی فکر کوي چې ایران له اور سره لوبه کوي. ښاغلی ترامپ خبریالانو ته وویل دی ایران ته د ویلو لپاره څه نه لري.
ایران ته پیغام نه لرم، هغوی پوهیږي چې څه کوي، هغوی پوهیږي چې له څه سره لوبه کوي او زه فکر کوم له اور سره لوبه کوي. بینان ایران ته هیڅ پیغام نشته.
له دې وړاندې سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د امریکا پر موقف یو ځل د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی نن سه شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل جمهور رئیس ترامپ باید په دې پوه شي چې ایران د فشار پر مهال ډیر یو موټی کیږي.
آقای ترامپ باید اینو بفهمه.
ښاغلی ترامپ باید په دې پوه شي کله چې د یو متمدن هیواد په وړاندې د زور په ژبه خبرې کوي هغوی ډېر یو موټی کیږي. که ترامپ په دې خبره پوه شي نو په سیمه کې ډېر مشکلات هواریږي. خو په دې اړه شک لرم ځکه د دغو مفاهیمو ژور درک عقلاني درک غواړي او دا په سیمه کې د هغوی مشکل دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دوشنبه په ورځ وویل تهران په نړیوال قرارداد کې د خپلو حقونو پر اساس عمل کوي، هغه قرارداد چې د ترامپ حکومت تیر کال ورڅخه ووت.
ایران طبق برنامه‌اش
لکه څنګه چې مو مخکې اعلان وکړ ایران د یورانیوم د غنی کېدو د 300 کیلوګرام مقدار څخه واوښت. مونږ ډیر وایي ویلې دي چې څه کوو او نن عمل پرې کوو. مونږ د نړیوال قرارداد پر اساس د خپل حق ګنو.
کارپوهان وایي د ایران مشان د امریکا د بندیزونو د کمیدو په هدف اوس د یو ډول امتیاز د ترلاسه کېدو هڅه کوي.
دوی نه غواړي چې په ټیټ غلظت د خپلو بډایه شویو یورانیمو د صادرولو لپاره لار پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او یو څه امتیاز ترلاسه کړي.
امریکا و ایران دواړو ویلې جګړه نه غواړي. امریکا جمهور رئیس د هغو کسانو لخوا چې د ایران د نیابتي جګړې په وړاندې د نظامي اقدام او هغو کسانو لخوا چې د تاوتریخوالو د کمیدو غوښتنه کوي تر فشار لاندې دی. کارپوهان وایي تر اوسه دا روښانه نه ده چې بندیزونه به څه وخت د پام وړ نتیجه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تحقیقاتو کمیسون په سوریه کې د بشري حقوقو د وضع په باره کې رپورت ورکړی دی چې وایي په دغه هیواد کې د سباندي وکلن کورنی جنگ اصلي قربانیان د سوریه ملکیان دي. دغه کمیسون په هغه رپورت کې چې پرون د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ولیږه، په جنگ کې په هرې شامل خوابندې تور ولګاوه چې د بین المللي بشري قانون او بشري حقوقو معیارونو ملاتړ یې ونه کړ. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورت رالېږلې دی.
د تحقیقاتو د کمیسیون مشر پالو سرګیو پینهرو په یو احساساتي رپورت کې شورا ته وویلې د سوری جنگ لا پای ته نه دی رسېدلی، نه د سوری په خلکو باندې د دغه جنگ تباه کوونکي تاثیرات. د څرګنده کړه د 2011 کال نه راپه دې خوا چې دغه جنگ پیل شوی دی، 5.6 میلیونه مهاجر له سرحدون نه اوښتي دي او 6.6 میلیونه نور دننه په هیواد کې بیزه شوي دي. دا وایي تر دې وخته پورې خلک مجبور کیږي چې له تاوتریخوالي، د راکټونو له حملو او یو شمېر نورو قتلونو نه وتښتي. د مثال په ډول د څرګنده کړه په دې وروستیو وختو کې د سوری په شمال لویدیځ کې د حکومت د طرفدارو قواو او یاغیانو ترمنځ جنگ روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، مارکیټونو او دننه په هیواد کې د بیزه شوو خلکو انګړونو ته تباهي اړولې ده. پینهرو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
These attacks are regularly missile bombs and incendiary weapons. The latter have destroyed vital food
دغه حمله کې په منظم ډول د خوشحالي بمونو او د ورغورځونکو وسلو په شمول له داسې وسلو نه کار اخیستل کیږي چې استعمال منع دی. وچ او لانده دواړه سره سیزي. ورغورځونکو وسلو د خوړو مهم تولیدي منابع تباه کړي دي چې په دې کې په هکټرو فصلونه او کرهنیز تجهیزات شامل دي چې د دې په نتیجه کې په جنگ کې راګیرو خلکو اساسي درمندونه د لاسه ورکړل. پنهرو نوایي په ټول دغه بیرحمه جنگ کې په غیر متناسبه توګه ښځې او نجونې متاثره شوې دي چې په دوامداره توګه په جنسي لحاظ کړول شوي، تاوتریخوالی ورسره شوی، په ماشومتوب کې واده شوي او استثمار شوي دي. دا وایي د اساسي خوړو، درملو او نورو ضروري موادو نه بې برخې شوي دي. په دوی باندې د ممکنه زده کړې دروازې تړل شوي دي. دوی د هغه چا بدې ورځې ته د زیاتې توجه اړولو غوښتنه وکړه چې بې له قانوني مراحلو نه بندیان شوي، لادرکه شوي او په زور سره بیزه شوي دي. دا وایي دا د زغم وړ نه ده چې د لسګونو زرو کسانو سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه دی. دا وایي په کار ده چې دغې وضع ته د سوری حکومت او غړي دولتونه جدي توجه وکړي. په جنیو کې د سوری د ملګرو ملتونو سفیر حسام الدین اعلی په دغه کمیسیون باندې انتقاد وکړ او تورې ورباندې ولګوه چې د سوری تصور تحریفوي. د هغه تورونه رد کړل چې وایي د سوری قواوې بې له تبعیض ده په روغتونونو، ښوونځیو او د ملکیانو په نورو بنیادي کارونو باندې حملې کوي چې دا ټول دروغ دي. دی وایي برخلاف د ده حکومت ټول اقدامات کوي چې ملکیان وژغورل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د کانګریس یو هیئت کامیرون ته په سفر تللی دی او هلته یې بې قید او شرطه د یاغیانو او د کامیرون د حکومتي استازو ترمنځ د مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې ده. پام وکړئ په دې اړه رپورت ته.
دا دوه کاله کېږي چې د کامیرون په لویدیځ کې خلکو چې په انګریزي ژبه خبرې کوي د خپل ملک د حکومت نه چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي د جدایي مبارزه پیل کړې ده. په دغه دوه کلنې مبارزې کې تقریبا 2000 خلک مړه او په 100000 نور د خپل کورونو نه وتلو ته مجبور شوي دي. مګر حکومت وایي تر څو پورې چې په مذاکراتو کې د جدایي مسلې تر هغه پورې به د دغو بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره خبرې پیل نه کړي. د امریکا د دغه هیئت وی غړي کارین باس چې د کالیفورنیا د خلکو استازي ده خبر اعلان ته ویلي دي چې یاغیان او حکومت دواړه باید د بشر د حقوقو احترام وکړي. هغه وایي
په
خاص ډول موږ غواړو سوله ییزې خبرې پیل شي او بی قید و شرط د سولې یو پریکړه وشي. مونږ غواړو چې ټول خواوې مذاکرات ته کینی. مونږ په دې وروستیو کې په کانګرس کې یو پریکړه تصویب کړې ده چې په هغه کې دا خبرې هم شته ده. د امریکا په کانګرس کې د کالیفورنیا د خلکو استازي دا خبرې د حکومت د وزیرانو او د کیمرون د لویدیځو سیمو د بې ځایه شوو خلکو سره د خبرونو وروستو کړي دي. د امریکا د کانګرس دغه اووه کسیز هیئت هلته په کیمرون کې زیات توجه طبي او د بشر د حقوقو مسلو ته کړې ده. ټاکل شوی ده چې دغه هیئت به نن د کیمرون د بشر د حقوقو د ډلو سره هم وګوري. امریکا، ملګري ملتونه او د کیمرون د بشر د حقوقو ډلې دا هڅه کوي چې د حکومت او د دغو جدای غوښتونکو یاغیانو ترمنځ د یوه سوله ییز حل د پیدا کولو لپاره مذاکرې پیل شي. مګر د کیمرون د حکومت یو نتاق رانی ایمانویل ویلي دي چې هغوی په اصولو کې د خبرو سره مخالفت نه لري، مګر هغه په دې تاکید کړی دی چې د ملک جمهور رئیس دا څرګنده کړې ده چې د ملک په تقسیم خبرې نه شي کېدی. ملګري ملتونه او د بشر د حقوقو ډلې وایي چې روس په روس په کیمرون کې د جدایۍ مسله سختېږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دغو شخړو کې 1300 تنه مړه او د 500,000 زیات بې کوره شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. چین په هنګ کانګ کې د دوشنبه د ورځې احتجاجونه چې د تاوتریخوالي څخه ډک و غندي، په داسې حال کې چې د یو هیواد د دوو سیستمونو فورمول د ستونزې سره مخامخ دي چې ولس چین د دغه فورمول نه مخې دغه خودمختاره شار اداره کوي. د امریکا ژغ خبریال ریچارډ گرین له هنګ کانګ څخه په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
په زرګونو مظاهرچیانو د چین سره د هنګ کانګ د بیا یو ځای کېدو د 22مې کلیزې لمانځل نه کار واخیسته چې د ښار د پارلمان ودانۍ ته ننوتل. دوی چې یو ځل ودانۍ ته داخل شلو په دالیزونو کې ګرځېدل او په دیوالونو باندې رنګونه پاشل او د بیجنګ په خلاف یې په دیوالونو لیکنې کولې. ضربتی پولیس دغه ودانۍ ته راورسېدل او د مظاهرچیانو په تیت پره کولو کې لوخ کې باهوګون کې ګاز نه کار واخیسته. د چین د حکومت د هنګ کانګ د چارو دفتر د دولتي مطبوعاتو له لارې یو اعلامیه خپره کړه چې وایي مظاهرچیان د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کوي، د هنګ کانګ ټولنیز نظم ته تاوان اړوي او د ښار اساسي ګټو ته تاوان رسوي. د یو لنډ وخت لپاره د پارلمان نیول د هغه څه تضاد دی چې سهار وختي په سلګونو زره هنګ کانګیانو د ښار په لارو کوڅو کې سوله ییزه مظاهره وکړه. په داسې حال کې چې دغه احتجاجونه د چین سره د هنګ کانګ د یو ځای کېدو د کلیزې سره سمون خوري، هغې جنجالي لایحې په معاشه برابر کړل چې وایي دوی ته به اجازه وي چې جنایتکاران په چین باندې وسپاري. دغه لایحې ډله ییز احتجاجونه راوپارول چې جون ټوله میاشتې دوام درلوده او د هنګ کانګ د مشر کاری لام د دې خبرې نه وروسته هم دغو احتجاجونو دوام درلوده چې ویلي وو دغه لایحه به وځنډوي او بخښنې وغوښته. ټاکل شوی ده چې د دغو اقداماتو نیټه به بل کال د پارلمان د غونډې سره ختم شي، مګر لام ونه شو کړلی چې دغه لایحه په دوامداره توګه فسخ کړي یا د احتجاج کوونکو نورې غوښتنې ومني چې په دې کې د پولیسو د هغو تکتیکونو په باره کې تحقیقات شامل دي چې د جون په 12مه نیټه د مظاهرو په تیتو پره کولو کې له تشدد نه کار اخیستی وو. په هنګ کانګ کې اندېښنې ورځ په ورځ زیاتېږي چې دغه ښار په مدار خپله خودمختاري له لاسه ورکوي او د هغې موافقې له مخې چې د پخواني استعماري قدرت برطانیا سره شوې وه د 2014 کال انه پورې د دغې خودمختاري ژمنه شوې وه. په اساسي قانون او یو لړ ملکي او سیاسي حقوقو سره په اوس وخت کې اتبا ژغورل کیږي چې د هنګ کانګ ورلوکې اساسي قانون ورته هم ویل کیږي. په چین باندې د جنایتکارانو سپارل داسې لیدل کیږي چې حکومت په غیر ارادي توګه د هنګ کانګ د احتجاج تحریک راوپاروه او غواړي مشر یې د مستقیمو انتخاباتو له لارې وټاکل شي او د 2014 کال نه 15 کاله وروسته د ډیموکراسۍ د تحریک احتجاجونه پای ته ورسېدل.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعتا پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.